سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخه مشبال بجوشي تاسې ازادي رادیو ته غواکیست مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالبه تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د طبيبي خبر زده مبارزه د مديريت لپاره د استراتیژیک پلان جوړولو خبر ورکوي پختر خبر ایجنسی چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د طبيبي خبر زده مبارزه د ملي ادارې سرپرست نور الدين ترابي نن پای په غونډه کې ویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبيبي خبر محل اقدام کولو ته تیارې دي کنه موري پوینه ماين پکې د دې پلان یو بل برخه ده خغلی ترابي د نړیوالو مرستندوی مسوغختي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې هم کاری وکړي افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانکلو هیوادونو له ډلې دی د ګند فلمونو فیسټیوال نن اعلان وکړ چې نامتو فرانسوي لوبغاړی جولیت بینیوشی سکه د جیوري پلاوی د مشري په توګه ګمارلی دی د ګند فلمونو اته اویوم فیسټیوال په میاشت کې جوړیږي مهربان بینیوش په یوه بیان کې ویلي چې په 1950 کال کې د بی ځوانۍ لوبغاړی په توګه د لومړي ځل لپاره زړه نازړه د ګند په فیسټیوال کې په برخه اخیستې خو هیڅکله فکر نه کوي چې څلوېښت کال وروسته به د جیوري د مشري ویاړلی مقام ترلاسه کړي ایران او پاکستان د بارنوی چارو وزارتونو چارواکو په تهران کې سره کتلې دي د ایران د بارنوی چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس باندې په بیان کې ویلي چې د بارنوی چارو وزارت سید عباس عراقچی او د پاکستان د بارنوی چارو د وزارت پر سلې امنه بلوچستان د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقتصادي همکاریو د سازمان اکو د غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال د ګډو اندېښنو او له هغې ډلې د سرحدونو د امنیت د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویل دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او غزې سوریې او لبنان په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشوې د ملګرو ملتونو د کډوالو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنو صحي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د خوندي او موثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده په ویډیو کې د ننګرهار ولایت یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي UNFPA په افغانستان کې ښځو ته د خوندې روغتي مرکزونو په برخه کې د پنګولو پر ارتیا ټینګار کړی دی افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس کلسن پرون د تاجکستان د بارنوی چارو وزیر سراج الدین مهردین سره د افغانستان پر مسایل خبرې وکړې د تاجکستان د بارنوی چارو وزارت پی وبین کې وایي چې د ډول اروپا د کتنې کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د غوښونو وننګونو پر وړاندې د مقابله لپاره د ګډو همکاري په اړه خبرې وکړې د بیان مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بیلابیل برخو کې د همکاري پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو روسي خبرم دا چې نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد مبارزه نړیوال ورځ ده ساکل د دې ورځې شور له سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوال هڅو ټینګار دی افغانستان د نړۍ له هغو ودونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشټوالي له کبله ورسته پاتې دی په افغانستان کې په اوسه ډول هر کال شاوخوا 40,000 تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثره د سینې میدي او سږو سرطانونه دي ازادي رادیو په انټرنټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي د طالبانو حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازو خبرېدل
تانګزی سه د اختلافاتو خبره سیده اغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره
افغان قزل پر د خوندیو ګټو وروختي خدماتونو پر نشټون اندېخني
دلته موږ زیات له صحیح سند سره مخامخ یو له همدا عمل د معشوم او مور مړینه زیاته ده
او د هلمن بسکرانو د بدیلو کښتونو غوښتنه کړي
کوم تاریخ کړله د تاریخ په بدل کې موږ سره وادي کړی چې موږ کوم شی کوو درکوي
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وایي چې بلا مجه تیره شپه پر ټولنیزه رسنه ایکس پڼه یا پخوانی ټویټر پیو باس کې ویل چې د دوی چارې له کورنۍ اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي چې یو شمېر طالبان د ملا هیبت الله اخندزاده له کړنو او پالیسیو نه خوښ دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت لپاره له داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانان د سپېڅلې امارت باندې شکونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد نامې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک شکونه کړي او موږ د چا د پروپاګند لاندې راځو، د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن زموږ ملګري باید وارخطا سي، افغانان وارخطا سي، نن زموږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونه داسې محل کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچا د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډیره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانک ځای نه، بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پر لپسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل
از نظر تاریخي
د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله اخندزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پرمدی موضوع می له چارو کاربو خغل میرویس افغان څخه پختل چی دغه اختلافات تر کومه کچه کې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردی د لاینې چې اختلافات یا نسته او یا اختلافات نه دي سوي، خو د دې ټول شانو باوجود مسله تر دې لږور اخواته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانګزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د شذو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف دا سينو یا پټو یا پر لږ کچه باندې وو، یا تلویزیونونو رادیوګانو مطبوعاتو ته نه راوتلی راوتلی وو. یو هغه وسلوالی دالیا وسلوال کسان دي چې دا غوی په لاس کې زور او ځواک دی، دا غوی د اختلاف خبره کیږي. هغه تر دم غړی پوری نه دی کچه تر رسیدلی دی چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ورواچوي یا یو بل خوش کی، و هغه کچه ته نه رسیدلی. البته د دغه سي داول خلکو اختلافات راغلي د مختلف افغانستانګزي چې هغه د النیسو او لاړو ووته له افغانستان ایزان وېست دوبۍ ته لاړو. نو زما په نظر باندې دومره لوی مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بله بله. اوس افغان سپ هم دغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شرمحمد عباسستانګزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجوده؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که ناشته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوه د تړون برخه وو، هغه په دې باور دي چې لنړیوالې ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي یا د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا هغه کې یو عباسستانګزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې هغه وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو او په افغانستان کې دننه شدو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید افغانانو سره موجود وي، نه د بارني او نړۍ سره. دا غ ډله په یو پدوه عقیدو ده، یو داسې دوی داسې فکر کوي. زله ډیر وخت ورسره په دې وتوانیدن په دې پویسم دوی فکر کوي چې کچیر ته شذ راووزی کار وکي یا مکتب ته ولاړ شي دا ګنا لري او دا ګنا به د دغه مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې د نن د لاسوهنې په سترګه ګوري. چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یو هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباسستانګزی یا به شاید ځینې نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلاکه او لار تکسینه او یا دوی مجبوره کتل دي نه لاس واخله.
یعنی پورسه کې فکر کوي چې دا به د حل لار وي چې اختلافات ترمنځ سي د زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پلیک دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات ترمنځ سي. په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایله درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباسستانګزی واوري له اول سره څخه عباسستانګزی کې دا څه موجود و چې د پر رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپل خبري رسنی لیکولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت سترګې پلار ده. نو د عباسستانګزی په چیر یا ځینی نور خلک راو پاریدل راولاړ شول د خپل حضور د ښکارا کولو لپاره دا خبر نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ورواوړي. ګواکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي. ګواکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا غږ اوچت کوي چې ګواکې داسې بد حالت دی. داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم امغه کیسه چې په خوا موجوده او پر امغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنی ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الویږي.
د چارشنو کې خاغله میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف بی آی د افغانستان ښځو لپاره د خوندي او ګټورو روغتیایي خدمتونو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. دغه اداره په خپل ایکس باندې پی ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. نور جزیا د کرام له کرام راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتي خدماتو پر نشتون اندیښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوې. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسي دون کې سنوي روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موړي ویلي و چې د افغانستان له 300 ولسوالۍ څخه یوازې په 93 کې روغتي مرکز نشته. یو شمیر افغان مرمن چې په لورو پرتو ولسوالۍ کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادي ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبوره چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته، خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ پر ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سي په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوی نه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودیدو ده، پکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په سبب کې د هیواد ته د امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. نور جزئیات پر راپور کې.
څو شېبې وروسته لدې چې پر چین د متحده ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحده ایالاتونو ته د مخدره موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 10 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحده ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 5 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحده ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړی او چین هم د اوس پشان لغپل خوا تعرفه لوړې کړې وي. د ترامپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړ شوې چې د پخوا پرتله شپږ ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړ شوې د پخوا پرتله درې ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په دوهمه نیټه چې متحده ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوه او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ترامپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3مه موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحده ایالاتونو خپله دا پریکړه د 150 ورځو په مخه وځنډوله او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ترامپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان امریکایي پانتون ځینې محصلین وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو تر ځنډول وروسته د دغه پانتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه ځنډول شوي او په خبرې ښایي دا ځنډ تر ټول تر دریو میاشتو دوام وکړي. نور حال د فیروزه عزیزي پر ورک.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول په کیسه کړې کوي په راپور کې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد ما سمستر چهارم ما شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سرلنۍ سمستر په پیل دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بعد مرغه از د کړې مودې تعلیق په حالت کې دي. لمړی یې ویلی و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بے برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځان دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یې محصله ورور چې په افغانستان کې د او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوی دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندیښمن دي.
اونا کمپاس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی اونا لها غذای بل چی رتلالیشی. مخی داسی وا چی که دوی دا امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای دا پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چی دا پروگرام زندول شو این نپویگم چی دوی بحل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چی دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجاوه چی دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د غوښتنو ته حل لار ومومي. خو دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چېرته په یو 15 افغان نجونې یا محصلین چېرته درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کېږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل، او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځن ډولی چې د فرمان پروتوکول له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
هلمن بازګران د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د هلمند ولایت یو شمېر بازګران وایي چې له طالبانو سره د واکمن کېدو وروسته دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او د کوکنارو کښتې هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې یې څه اندازه پیسې ترلاسه کړې، خو اوس طالبان د کوکنارو له کښت څخه منع کړي دي. په عوض کې د غنم او نورو کرنیزو توکو کښت کوي، خو د حاصل دومره نه ورکوي چې یوازې د وچې ډوډۍ لپاره کفایت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
دا هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو لکښ څخه د طالبانو لخوا بنسوي اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو لکرلو شاید ترلاسه کوه، اوس تخپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړی ده. دی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښت نور ته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. اته دیرش کلن متی اولا و نیز محمد سشقال پا خپل زمکو د سبزیو کشت کردی او وسی پا پال نبوخ دی. دی وایی دا چه کوکنار پا دغا ولایت که بنسیوی دی گنو بزگرانو د سبزیو پالنی تمخه کردی، زکه دا دی پا خبره چی پا دغا ولایت که دا غنمو جواری او نورو کشتونو شا پایل ندور کردی او دی چه تریلاستن سی روڑالی.
پلاستیکی کشت اندازه لش چنده مو بوله، چنی آقا یو چند جوری دهی لش چنده جور که پرخ پکش راجی شو بد راجی خواری و خواری غواری دیر سخت خواری غواری با لستری ها غواری.
نور کشتون خودا چه تخم نسته چه مرتن دا پلاستیکی کدر گرده نکیه مرتن دا پلاستیکی غنم دی جواره دلت.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال یې په خپل 9 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نوموړي وایي دی له خپلې دغې ځمکې څخه دومره غنم نسي ترلاسه کولای چې د یو کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په سیمه کې وچکالي ده، د اوبو کمښت او دغه راز د دوی اقتصاد ضعیفه دی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولی.
یا مخکې مو تاریخ کړله، تاریخ خو نو دي امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلې دي. مخکې مو تاریخ کړله د تاریخ په بدل کې مو سره وادي کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابي کې به نه کړه اوس شی نه درک. یا هیڅ شی نه درک، موږ کړي ته هیڅ شی نه درکړي. نور خو نو یان دان برکل از موږ بس نیم کال خورکه مم نه کیږي، دا موږ خپل غنم نو چاو چا د بسی زاپاس یو خیر خو د بسی جنه د چابم نصیب بس پسل کې بده 15 د زاپاس د نور نورګر کم بدل کې باید مرته د شګی راکه وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونسی، د تاریخو ځای ونسی کی شي زاپای خو بیخي شد د تاریخو ځای ونسی خو بیخي
کرنه کولای سي د یوې سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیزه ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږۍ امیر کاري شپیولا مومین وویل
مخکې د کرنی ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیران سره په مستقیم ډول سره نو په ارتباط کې، نو ان شاء الله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته شوډالای سي، هغه دوی په روزنه کې معلومات ورته کولای سي. ان شاء الله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوی دی.
دا په داسې حال کې د چوس مهال د افغانستان لګړو نور ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
زموږ پښتو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ همکار ښاغلی ستار فروخت تاسو وړاندې کوي. سلامونه فروخت، صبح خیر. خپرونه
شکر حسین جان، شما خسته نباشید.